ملاتړ د بحران ګواښ په 2015 کال کې له ایډز سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګونه د شاتګ له خطر سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ، دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی و.
زما د ترز چې د ناروغۍ باندې اخته شوی و، ورځ تر بلې کمزوری کېده، کله نا کله نس ناستی هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوی او ډېرې کړاوونه وګالل تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوان و، 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ، د خېټې وروسته یې وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات له لارې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساری بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړی. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسېدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کېږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پای ته نه دی رسېدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي، خو دوی وایي په ډېری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پرې اخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کېدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې د غرض د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نه وي شوی او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالېږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کېږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هرو شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کېږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي، چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي، خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرېنږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول
خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو انهابیټات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرو سره مخ دي. دغه پروګرام تازه په خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدماتو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام په خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هبیتات ویلي د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي تر څو دوی بېلابېل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. آن له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې آن لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 1 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې 1/5 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي. زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې 3 ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. آن له کوره بیرون لویری پرتن
دا پداس حال کې د چ پر افغانستان تر بیا ځلې واک تر لاسه کول ورسره طالبانو لښپګم ټولګي پورته د جنونو په وړاندې د هر ډول اسري زدکړو دروازې بندې کړي. د غرازي په ډیره دولتي او نه دولتي مؤسساتو کې د خزو د کار مخه نیولې چې لاملې د افغان مرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت د غراز په امزاینو کې په خزو حجاب جبري کړي او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیسته. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان یې شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1.
او د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني چې څلور کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخاورو او ځایي اوسېدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوه. په لویو پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې دي چې له اوږدو لسیزو موجودې دي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنی، د قومي مخاورو او ځایي مسؤلینو په حلزلو حلو فصل، او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشا او حاجي مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی وو. د پخوانۍ دښمنۍ د یو لوري په استازیتوب عبدالرحمن مشاد راډیو ته وویل:
دا 45 کاله چې مونږ دا بدی ارمانځته شوی وو، ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې په زود او زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه، نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو. داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوس وو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستې ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل: ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځته کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا اغه دوالونو نفر چې دي اغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. دا مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي، خو سر تر سوالې د ډېر وخت تقریبا د موږ خپل مشکل چې تقریبا څلوېښت کلو ته رسیدلی.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې، په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد وویل:
دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدی ضلع نه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړي وه، او زه به دومره نه وه خښول، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ کې سره ګاډي کړلې، یا دی کومه مینه دېسې ډېر خوان وکړلو.
قومي مخاور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخاور حبیب شاه خان وویل:
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه، د هغې سر مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده، خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یخ پله ورسو سول دوری کې وشي بعدای کې خیر نشته، په ملو مړی نژن کیږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځای مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، په خپلو خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 140 قضیه ثبت شوی، چې په وروستیو څو کلونو کې د قومي مخاور او ځای اوسیدونکو په همکاري 140 د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکینیو خلکو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
او ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلما
السلام علیکم د ازادي میلما د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په نننې خبرونه کې یو ټیک ټاکر زمو میلما دی دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سموډل لپاره هلته اوسيږي زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي د دیونې د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني
تکل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړی زه خپل د تاسو سره د څمکنې د پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړی زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم تاسو سره خبرې کوم زه په نو نسبا نو شپې ته کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکنې ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنې ولسوالۍ ده او هلته زه زګیدلی یم زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته تقریبا داسې وخی چې اتهویشت کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې یم په متحده امارات په دوبۍ کې
څمکنی صاحب زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ کوم محتوا کوم مطالب تاسو خپروئ
تکل سه مننه هډیر ښه پښتنه مو وکړه په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورین کال کېږي چې موږ فعالیت لرو د موږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاغر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو د ما اصلي هدف په ټیک ټاک کې همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي په اروپا کې دي په دوبۍ کې دي په نورو هیوادو کې دي هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي د متحده عربی اماراتونه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې نو د اوس د کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي دلته ډېر زیانونه او وختل خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې
او بلی همدغه خبره ما کوله د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته یې روغتون ته نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل هغې غواړې ته به مو اوښتې وي خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي اقتصاد مسی شي نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب مننه
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړی چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي غواړم په دې باب راته ووایاست چې ساسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب پلویا منا تاسو ته بولم دا چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبار دي، موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړ وو، د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي، مونږ یې چې اده و کې سو دغه خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټکر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یوه برخه کې تر ډېره پورې نفرت خورېږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دي، خو په یوه برخه کې غواړم دغو ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حده پورې رسیږي. د هغه د ما غږ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید دیو بل تمین ویر کو. افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسو د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګیږي، اوس جمع را روان دي، نیالګي بل لګیږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما دیغه په ټیک ټاکرو باندې هغه خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې الله پاک دې هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، کاغه ټیک ټاک وي، کا فیسبوک وي، کاغه او مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارې کار به مونږ کول، او په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخیری دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دي، یو څو یو دوه کسان دي راورانه سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې یو کوچنی باندې کاروبار د خپله نفقه، د خپل کور هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډېر عالم. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه، زه خپله تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغس شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډېر وو تکل صاحب. خو کوشش بو دیمنګ همدا غاده چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره. نو مکتبونه دی مشومان دی مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړئ چې په اماراتو کې پاتې شئ، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړئ چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو موږ کوشش دی دی په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت یوالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي. نو ډېره بخاوي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرۍ کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافرۍ کې 28 کاله کېږي چې په متحد امارات کې ژوند تېرم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي، خو هغې مینه علاقه یې نه وه ورسره. نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما وی چې نور اروپا هیوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره بخوي. نو اوس هغه هم راسره دی دلته، نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو د ما کوشش هم دغه دی، ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همدغسې دی، هغه م یم دلته. دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي، دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدې او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو، د دې ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي. کوم یو به درته ووایم، په دغه ژوند کې تقریبا چې دا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو، یقیني ډېر خوند یې کولو وطن. د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و، دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومانو تللو به غورغوړي یوه چینه دی، دنډې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تلو بنډارو ته. او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي، د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړي واداره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه، ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب، خو بس دا ده چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و، راغلو تې په مسافرۍ کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو، بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مسرې شنې به مو جوړې کړلې، چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و، نو تکل صاحب دا د دی اختر المندونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه به راسره وو ډیر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي نو هغه به مونږ ډیر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعه چې دي یو مشور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب سب څه شی به تیار کم چی شی به توخم خو بس زندگی تیر شولا په مسافره کی خو افسوس ډیر کو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وای چې هغه د مشمتوب وخت اوس نیم نه یادیږي تکل صاحب
نو تاسو خو وای چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسه خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي سپینګرې ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبرم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخت دي او په اقتصاد دنده داسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرې کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیره لوی کورنۍ لا هم تر هغه پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هماغه سي لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کېنی او که کورونه وړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جام دی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملاتړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالي دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د همیلوانو د زنانه وو چې یالوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نشو کولای چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته. نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب دي مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي. خو بیا مونږ په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکل صاحب مننه. کم تاسې په لوی سطح نورو هیوادو خلک عوام وګورو، هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه. دلته د مونږ د پښتو رواج چې دی، د پښتو چې دی، دا د دې نه هم مخ نه شړولی، ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلی وي، ستر کړي وو، محنتونه یې کړي وي. هغه ګل څه دی چې کله په غرا شي، باغ په هغه باندې را شي، په میوې باندې، هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونه ناستي بچیان اقتصاد پر مخ وړي، د کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد یې ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې سپینګیري چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي وي ورته ډېر خوند کوي، اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت. تکل صاحب،
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم دریور وی هلته او زوی مو هم دریور دی. کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو دریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوي کله کله؟
او بالکل، همدغه دما سوچ چې بچی مې مکتب وی او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی، دما هدف همدغه و. د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي، یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به و. زه خپله په مسافرۍ کې وم، دما خپله په سلو فیصدو کې 90% اتیا فیصد 90% هدف همدغه و چې دما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناسوم، یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي، او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې، یا همدغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې دی د افغانستان د جنگو د کړونو له وجې زه هم همدلته ډېرور یم او زبای مې هم ډېرور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتما ویلی وای؟
بالکل، سل فیصد. ځکه چې اوس مې د دوهم بچی مې چې دی تکل صاحب، هغه هم هلته په شخصي لیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځینه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه دما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تک یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه په غاړه کې دی چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کې تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته وزګار وي همداسې
بلې تکل صاحب همداسې دی ما مشومان لور کې چې هغه موږ سره نږدې مدرسې دی هغه هم دینی سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغه سره سره تر شپږم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي هغه هم وایي خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پې لګولې لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرېب کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم سره چې شپږم نه تر دولسم پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک آرلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په آرلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي هغه دي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د مونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور سمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادې میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې تکر صاحب حالات دي ژوندۍ لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چې د ازادې میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلما
د نفرت نظر تروند زلر مانو آیم تمرا سوکڑا دا چیز دیتا هم بارانو آیم ستا د نفرت نظر تروند زلر مانو چیز دیتا ہم بارانو آئے ساد نفرت نظر تا ہم دزر ارمانو آئے
خالو نستوري سهم غمونا تكهم تدخالو نستوري سهم غمونا تكهم تدخالو نستوري سانتا بسما قوايم تاتا وباسما نوايم تمرا سوكنا دا وچيز ديتا هم بارا نوايم ساد نفرات نظرتا هم دزل ارما نوايم